Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره پیل شوې. نن جمعه ده، د زمري اسد 28 د جولای 12. خبری مجله په خبرونو پیلوو. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د طالبانو د یو پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت ومانه. حقانی پرون د کابل په ششترک سیمه کې په خپل مدرسه کې په انتحاري برید کې ووژل سو. د طالبانو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران په یو ټویټ کې ویلي چې په دې انتحاري برید کې د رحیم الله حقانی تر څنګ د نوموړي ورور او درې طالب زده کوونکي وژل سوي. څلور طالب چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې انتحاري حمله کوونکی په پښه ګوډ وو او چاودیدونکي مواد یې په مصنوعي پلاستیکي پښه کې ځای پر ځای کړي وو. رحیم الله حقانی چې د سلفي او پنج پیریانو له عقایدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو، دوه ځلې پخوا له حملو روغ وتلې وو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بېسارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. یوناما پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تېر یوه کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړې او د جون میاشتې تر پای پورې شاوخوا 30 میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 4 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د اورښت اندازه به د 140 میلی متر ترمنځ وي. په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو له کبله سلګونه افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آیرلند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په دویمه شل اوره سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. پرون د افغانستان ملي لوبډلې په 4 ګټله، خو په بیټنګ کې تکړه توپ ویشتونکي یو په بل پسې ژر وسوځېدل. دوی په شلو اورونو کې ټول ټال 122 منډې وکړې چې ټیټ هدف وو، خو آیرلندي لوبغاړو دا هدف په اسانۍ سره پوره کړ. ایم آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبی افریقا د کرکټ د شل اوره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرک انفو ویبپاڼې د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره یې مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولۍ پیل سي. د جنوبی افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پیلېدو وړاندې له دریو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی سي. ایم آی کیپ ټاون لومړنی ټیم ده چې د خپلو 5 لوبغاړو نومونه اعلانوي. د جنوبی افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال تر 19 کلونو کشره لوبډله نن جمعه په خپل څلرمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د مازیګر پر 5:30 بجو پیلېږي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 19 کلونو د کشره لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه 3 مسابقې کړې او ټول یې بایللې دي. د لیتوانیا پارلمان پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې حکومت د تروریزم ملاتړ غني او لویدیځو هیوادونو غواړي چې د جګړې د درولو لپاره پر ماسکو هر اړخیز بندیزونه ولګوي. د لیتوانیا پارلمان په یو اعلامیه کې همدارز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات د اوکراینیانو په لوی لاس نسل وژنه بولي. پر اوکراین د روسیې د حملې لپاره تر اوسه پورې څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال سوي او زرګونه وژل سوي دي. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. د دې تر څنګ په خبري مجله کې د دغو مسایلو تفصیل راځي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی. د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون په خوانی مشر وایي
ګڼ شمېر خبریالان یا د سیمې هیوادونو ته د دغو فشارونو له کبله
تیښتې ته مجبور سول او یا هم اروپایي یا نورو غربي هیوادونو ته مهاجرت لارې ختلې کړې ده.
دینو بشرپالو مؤسسو د کاناډا له حکومت څخه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دا هم اوري چې دو ایراني چارواکو پرون کابل کې له طالب چارواکو سره په ځانګړي ډول د اوبو په اړه خبرې وکړې. ځینو اقتصاد پوهانو د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خوشې کېدو غوښتنه کړې. دا خبري مجله تر اونۍ بجو ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د واکمنۍ د کال د پوره کېدو په درشل کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې په تېر یوه کال کې د رسنیو د ازادیو وضعیت خراب شوی دی. تر دې وړاندې هم دې ته ورته راپورونه ورکول شوي دي. تفصیل له عصمت څاروان.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې په نیویارک کې میشته ده ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خبری رسنۍ له سانسور او نورو محدودیتونو سره مخامخ دي او د بقا مبارزه کوي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو آزادي محدوده شوې ده. راپور د رسنیو سانسورونو، د خبریالانو نیونو او د ښځینه خبریالانو محدودیتونو ته اشاره کړې او ویلي چې ډېر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. وژمه احمدزی یوه له هغو خبریالانو ده چې څو میاشتې پخوا یې په کابل کې دنده له لاسه ورکړه او پاکستان ته لاړه. د ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو وروسته له دندې وایستل سوم او په کور کې ناستم. چا چې په بیلابیلو رسنیو کې کار کاوه ټول زما په شان وزګاره سوې او په بدو شرایطو کې اوسیږي. اته میاشت کېږي چې په پاکستان کې یم او دلته په بد حالت کې یم.
د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې د دې کمیټې د رئیس جودی گینزبرگ په قول ویل شوی چې د رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو اقداماتو ناوړه اغیز لرلی دی. دی ویلی چې پر طالبانو دی نړیوال فشار ډیر شي چې د رسنیو په اړه چلند بدل شي او پر رسنیو بریدونه ودروي. تر دې وړاندې د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اګست له 15 تر اوسه پورې 136 بی خبریالان له افغانستانه وتلي دي. د دې ټولنې پر اساس افغان خبریالان د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ وو، خو طالبان دا ډول تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي
ځینو وختونو کې متاسفانه څنګه امنیتي عادي پیښې وي یا د امنیتي حادثو په وخت کې خبریالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل شي هغه ممنوعه سیمې ته، چې دلته کله کله ستونزې سره مخ کېږي. موږ هم مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. مورچا سره هم د دې خبره نه ده کړې چې تاسو کوم موضوع د سانسور کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي راپور یې له ګڼ شمېر خبریالانو او د رسنیو له چلوونکو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی.
ومردل چې په نیویارک کې میشتې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته خبری رسنۍ له سانسور او خبریالان له راز راز کړاوونو سره مخامخ شوي دي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور سو راغلي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده. د دې راپور په اړه عصمت څاروان د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکي کمیسیون له پخواني رئیس ضیا بومیا سره خبرې کړي او لومړی یې د افغانستان د رسنیو د اوسني وضعیت په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
تقریبا له 80% نه زیاتې رسنۍ بندې دي. عوامل هغه وحشتناک سانسورونه دي چې د طالبان لخوا وضع سوي دي او په خبریالانو باندې کاری ساحه محدوده سوي ده. او د دې تر څنګ په بازار کې د اقتصادي هغه توانایي ظرفیت ډېر راکم سوی ده، تر څو هغه رسنۍ چې په اعلاناتو باندې چلېدي یا د اعلاناتو د لاسته راوړنو په بدل کې خپرونې تمویلې دي آغا بوس بازار خراب دا ویلانات هم نرازی. نو گنشمر خبریالان یا دیسی می حیوادونو تا دیده و فشارونو لکبل تیختی تا مجبور سول او یا هم اروپایی یا نورو غربی حیوادونو تا دی مهاجرت لا ریخ پل کرده.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وایي چې د طالبانو له لوري هم رسنۍ او خبریالان تر فشار لاندې دي، جبر ورسره کیږي. څومره خبریالان واقعا تر فشار لاندې دي د طالبانو له لوري؟
دا محال خبریالانو سره مخامخ دي، تهدیدونه او تحقیرونه او زندانی کېدل، حتی تر دې چې د یو فیسبوکي خبر یا لیکنې د خپرونو او نشر په نتیجه کې داسې خبریالان هم موږ په افغانستان کې لرو چې د طالبانو د محکمې لخوا دوه کلن قید ورته اورول سوی ده. داسې خبریالان یا رسنیز کارکوونکي هم لرو چې د یو ټولنیزې رسنۍ کې یو شی لیکلی دي، اوس یې له برخلیک نه اصلا معلومات نشته کوم امار ارقام چې دي د 115 په شاوخوا کې پیښې ثبت شوي دي، خو دا په دې معنا نه ده چې دغه رقم چې ثبت شوی ده دا پوره هغه حقیقي پیښې دي. تر ډیره حده خبریالان چې وهل کیږي، ټکول کیږي، تهدیدیږي، توهین و تحقیر او زندانی کېدل، له ویرې نه خبریالان نه سي کولی چې خپلې پیښې ثبت کاندي.
بومیا صاحب، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له بندنو چارو وزیر څخه غوښتي دي چې افغان خبریالانو ته ویسې صادرې کړي. څه فکر کوئ چې دا به ګټه وکړي او که دغه اوس چې څه په افغانستان کې خپریږي، څه ناڅه معلومات خلکو ته ورکول کیږي، که خبریالان لاړ شي له افغانستانه، دا به هم محدود نه شي؟
دواړه اړخې دي، ژورنالیستانو ژوند به خوندي شي، خو دا هم باید فکر وسی چې څنګه کولی شو چې له افغانستان کې خبریالي سقوط ونه کړي او معلومات باید خپاره سي، انعکاس ورکړل سي. متاسفانه تاسې د ښه معلومات سره اوس په افغانستان کې یوازې سټیج ژورنالیزم ته خلک کار کوي، انتقادي ژورنالیزم، تحقیقي ژورنالیزم، فیچر، دا مسایل ټول له منځه تللي دي. حتی رسنۍ نسي کولی چې د حکومت خبر یا د طالب خبر له مخالف اړخ سره بیلانس کړي، دا اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څیړونکي کمیسیون پخوانی رئیس ضیا بومیا و چې د اسمت څاروان پوښتنې ځوابولې.
ولسواکي دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي د بیسارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر بشرپالو مؤسسو د کاناډا له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. د دوی په باور د کاناډا قوانین او پر طالبانو لګېدلي بندیزونه خنډ کیږي چې میلیونونه افغانانو ته چې مرستو ته سخته اړتیا لري بشري مرسته ونسي رسولی. تفصیل لیسمت سروان خبری.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه په زیاتېدو ده، د بشرپالو ادارو یو ائتلاف د کاناډا له حکومت غوښتي چې له لوږې د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره پر افغانستان هغه بندیزونه پای ته ورسوي چې پر اساس یې په دغه هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې مخه نیسي. دغو مؤسسو ویلي د تېر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو سره غبرګ په افغانستان کې وچکالي او نور بحرانونه راغلل چې که نور بشري مرسته ونه شي راتلونکی کال به په دغه هیواد کې لوږه او بېوزلي اوج ته ورسی شي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوي او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي، او د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خنډ پیښ کړی دی. خو طالبان چې تر اوسه پورې حکومت په نړۍ کې کوم هیواد په رسمیت نه پیژني عملا واک په لاس کې لري او له خلکو مالیه اخلي. د تیر کال په اګست کې له واک ته رسېدو وروسته طالبانو د توقع خلاف شدید بندیزونه ولګول، په تیره بیا د ښځو پر کار او تعلیم، او دا کار د دې سبب کیږي چې ډیری حکومتونه په ډاډه زړه د طالبانو په اړه خپلې پالیسۍ نرمی نه کړی شي. د کاناډا د اسلامي خیریه مؤسسې رئیس ریحانه پاتل وایي مرستندویه مؤسسې په مستقیم ډول طالبانو ته پیسې نه ورکوي، خو دوی دې ته اړتیا لري چې په دغه هیواد کې ابتدایي شان او خدمات په پیسو رانیسي. د کاناډا د اسلامي خیریه مؤسسې ترڅنګ د کاناډا سوب صلیب د دغه هیواد د پاملرنې مؤسسه ورلد ویژن او ګڼې نورې مرستندوی مؤسسې د هغه ائتلاف برخه دي چې د خپل هیواد پر حکومت غږ کوي چې د بشري اصولو په خاطر په اوسنیو قوانینو کې استثنا قائل شي. اغلی پاتل وای امریکا، بریتانیا او ګڼو نورو اروپایي هیوادونو د بشر پالنې په خاطر د افغانستان حالاتو ته په کتو استثنا منلې ده. د ورلد ویژن د افغانستان رئیس اسونتا چارلز وای د افغانستان حالات په رښتیا چې بوجدون کړي د زیاته کړه شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د هغو په منځ کې 14 میلیونه ماشومان دي. میلیونه نور افغان ماشومان د خوړو د نشټوالي له کبله په خوارځواکۍ اخته دي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده p ازادي رادیو.
دو ایرانی چارواکو پرون کابل کې له طالب مشرانو سره په ځنګړې توګه د اوبو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ورستوي کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو یعنی ترکیې او افغانستان څخه د خپلو اوبو حق غواړي او یو څاڅکی اوبه به چاته ونه بخشي. وروسته ایرانی رسنیو تایید کړی چې طالبانو په نیمروز کې د کمال خان بند اوبه ورخوشي کړي دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهربان چې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستيال مولا عبدالخنی برادر، بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور سره د اوبو او انرژي په اړه خبري وکړه. په دې خبرو کې طالب مشرانو یو وار بیا ایرانی پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د اوبو په برخه کې به د دوه هیوادونو د 1950 مریز کال موافقه ته ژمن پاتې شي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی او په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د طالبانو له بندنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت یو ویاند حفیظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل شاغل متقی د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د اقتصادي رقی ورقی د زیاتېدو او په سوداګرۍ او ترانزیت کې د اسانتیاو د ډېریدو غوښتنه وکړه.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب په ایرانی بانکونو کې د افغان تجارانو د پولي حسابونو باندې د لګیدلو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه وکړه او په دغه برخه کې د افغان مهاجرینو او تجارانو ستونزې هم سره شریک کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایراني لوري سره په ایران کې د بندي افغانانو د خلاصون او یا افغانستان ته د هغو د سپارلو په اړه هم خبري شوي، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې د ایراني لوري ځواب څه و. د بلې خوا ایرانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان له طالب چارواکو سره په ځانګړي ډول د اوبو او انرژي په اړه خبرې کړې دي. له بلې خوا باختر خبري آژانس د طالبانو د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور په قول ویلي چې د ایران د انرژي وزیر ته وویل چې د طالبانو حکومت د هلبند سیند د اوبو په اړه د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو د اوبو تړون ته ژمن دي. د ایران د انرژي وزیر بیا ویلي چې هیواد حاضر ده چې افغانستان ته برښنا صادره کړي او د اوبو برښنا په ځینو پروژو کې ونډه واخلي. د افغانستان په شلو کې اویا برښنا وارداتي ده.
له خبرونو ور اخوا
د نړۍ سباندی او یا پیژندل سویو اقتصاد پوهانو او په اقتصاد کې د نوبل جایزې یو غټون کې د امریکا له ولسمشر څخه غوښتي چې د افغانستان بانک سباندی 9 میلیارد ډالر کنګل سوي شتمنۍ خوشی کړي. دغه کسانو په یو لیک کې د امریکا له ولسمشر څخه د دغه کنګل سویو شتمنۍ د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په دې لیک کې ویل سوي چې افغانان د هغه حکومت بیا پرې کوي چې دوی نه دی ټاکلی. دا هم پرې اړه جزئیات
د لیک د نړۍ د څبان دی اویا اقتصاد پوهانو چې ډیری په امریکا، جرمنی، بریتانیا او هند کې میشتي او د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزې ګټونکي جوزف سټیکلټس لوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس ته استول شوې دی. په لیک کې چې یو نقل د امریکا د خزانه وزیر ته هم استول شوې راغلی چې د خزو او لګکیو په وړاندې د طالبانو لکړنو څخه د شکایت سره سره اړتیا ده څو د افغانستان بانک مالی شتمنۍ آزاد شي. په دغه لیک کې چې رویټرز خبري آژانس خپور کړی راغلی، خپلو اثاري زیرمو ته له لاسرسي پرته د افغانستان بانک نشي کولی خپلې مالي چارې په نورمال ډول پر مخ یوسي. نو د دې لپاره چې بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي او د افغانستان اقتصاد بیرته ورغول شي، موږ له تاسې یعنی امریکا جمهور رئیس څخه غواړو چې د افغانستان بانک بیرته خپلو نړیوالو اثاري زیرمو ته لاسرسی پیدا کړي. امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د اقتصاد پوهانو د دې نوې غوښتنې په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي و چې امریکا د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالرو په تړاو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې دغه پیسې باید د افغانستان د خلکو لپاره مصرف شي، نه دا چې د طالبانو په واک کې ورکړل شي. د دغو اسعاري زیرمو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرې تیره میاشت د تاشکند ناستې په څنډه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ترمنځ وشوې، خو ظاهرا یې تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د اقتصادي چارو شنونکی ازرخ شافزي وایي چې 9.5 میلیارد ډالر د افغانیو د ارزښت او اعتبار ساتلو لپاره دي، نه د مصرف لپاره. نو له همدې امله اړتیا ده چې له دې پیسو د عادي بودجې، بشري مرستو او نورو ورځنیو چارو لپاره استفاده ونه شي.
قیمت پخوانی باز فهمی بحران های
لشته اقتصادی بحرانونو سره سره د افغانی و ارزښت تقریبا ثابت پاتې دی، او دا ټول د همدې اثارو زیرمې له برکت دی. که دا زیرمې له منځه لاړې شي نو د افغانیو ارزښت آزاد سقوط کوي. له همدې امله که د هر بل مقصد لپاره او د سمدستي بودجې د ستونزو د حل لپاره له دې پیسو استفاده وشي، نو دا زیرمې کمیږي او له کمیدو سره د افغانیو ارزښت او اعتبار راکمیږي.
د افغانستان بانک پیسې چې د ملي اعتبار په توګه ترې استفاده کیږي، د تیر حکومت پر مهال 9.5 میلیارد ډالر وې. د دغو پیسو 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې ساتل کیږي، پاتې 2.5 نور اروپایي هیوادونو کې دي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، امریکا دغه پیسې کنګل کړې.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د خصوصي شونځیو ټولنه وایي چې په روانې وکال کې یوازې کابل کې د مالی ستونزو له کبله شاوخوا 200 خصوصي شونځي تړل شوي دي. د دې ټولنې مشر وایي چې لوی خوا حکومت لوړه مالیه ترې اخلي او له بلې خوا د پخوا پرتله د زده کوونکو شمیر کم شوی دی. دا هم په دې اړه جزئیات
کرا زیاته شو مانه شو کولای چې کرا ورکړم نو مکتب می بند کړه.
میوان منګل نومیږي او د نوښت په نوم د یو خصوصي خوانځي مسول دی. هغه خوانځي چې تازه تړل شوی. خاغلی منګل ازادي رادیو ته وویل اقتصادي ستونزو مجبور کړ چې خوانځي وتړي.
زمونږ ستونزه اقتصادي مشکلاتو چې وتړل شو. البته هغه ځای چې موږ نیولی و شخصي مو نه و، په کرام نیولی و. د هغه ځای کرا زیاته وه نو موږ نشو کولای چې دغه کرا پوره کړو. زموږ ستونزه همدغه وه چې اقتصادي مشکلات مو وو او نشو موږ کولای چې مکتب پر مخ یوسو.
ښاغلی منګل وایي د ښوونځي له تړلو سره 103 زده کوونکي او 25 نفره ښوونکي او نور کارکوونکي بې برخلیکه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د خصوصي ښوونځیو ټولنې ویلي په روانې وکال کې تر 200 ډېر خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، او د دوی په خبره که وضعیت همداسې دوام وکړي نور خصوصي ښوونځي به هم وتړل شي. د خصوصي ښوونځیو ټولنې مشر عظیم میدانوال ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې لومړی کورونا او ورپسې سیاسي بدلون خصوصي ښوونځي سخت وځپل او د ډېرو ښوونځیو څښتنان مجبور شول چې دروازې یې وتړي.
نو موږ چې کوم د سه د خپل اوزونه ولسوالۍ معلومات اخیسته ده 200 مکتبونه خپل سوي دي.
چا باور وکړ چوکي پرې فودلې، چا دروازې قلف کړلې، څوک تر نه پوري نه درک دي، شاګردان به سر نه وشه پاتې سول.
خغلی میدانوال زیاتوي خصوصي خوانځیو 150,000 کسانو ته د کار فرصتونه برابر کړي او 150,000 زده کوونکي لري. خو کدا خوانځي همداسې یو په بل پسې تړل کیږي، د دې ترڅنګ چې ډېر زده کوونکي بل زده کړو پاتې شي، ورسره به ډېر شمېر هغه کسان چې په خصوصي خوانځیو کې کار کوي هم بیکاره شي. د خصوصي خوانځیو د 12 تعلیمي حوزې مشر اسلام الدین یارمل چې خپل هم خصوصي خوانځی لري وایي له یوې خوا د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او دوی اوس نشي کولی چې خپل اولادونه خصوصي خوانځیو ته ولیږي، له بلې خوا حکومت په مختلفو نومونو دومره مالیه ترې اخلي چې خپله خصوصي خوانځي سقوط ته برابروي.
د خصوصي خوانځیو د سقوط اصلي عوامل 40% غیر انتفاعي مالیه، 40% انتفاعي مالیه، د ښوونکو پر معاشاتو باندې ټیکس ګمارل، پر یونیفارم باندې ټیکس ګمارل، د کینټین لپاره جواز، پر لوحو باندې ټیکس، د جواز سینفی یا خستل، د شاروالی لخوا نه د برق بل تجارتي پرې کول، د تعمیر د کرایې ټیکس، او همدارنګ د خصوصي ښوونځیو د سقوط په صورت کې د دولت برنامه نه لرل د خصوصي ښوونځیو د بندېدو اصلي عوامل دي.
د خصوصي ښوونځیو د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې له وزارت څخه هم وپوښتل، خو د یاد وزارت ویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. د خصوصي ښوونځیو د ټولنې د معلوماتو له مخې تیر کال له 2500 خصوصي ښوونځي ثبت وو، خو سږ کال بیا دا شمېرې نوې شوې نه دي. په کابل کې ځینې خصوصي ښوونځي داسې مهال خپلې دروازې تړي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنی شوی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي. په تازه څرګندونو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د نجونو د ښوونځیو بندېدل کلتوري مسله، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دینی مسله بللې ده، چې په وینا یې په اړه به یې دینی عالمان پریکړه وکړي.
د درسي ساعت تراتلونکي اونۍ محل ویش راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو.
د خوست په ځینو سیمو کې لا هم ځینې کسان د نس ناستي لرانځه کړیږي. دا هم تفصیل
ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې د خوست په ولایتي روغتون کې د پر نس ناستي او کانګو د اخته ماشومانو او لویانو د درملنې لپاره بسترخونی او نور روغتیایي امکانات ډېر شي. دوی د خوست مرکز ته له لرو پرتو سیمو او ولسوالیو څخه د بیړنیو ناروغانو لیږدول هم ستونزمن بولي او په خپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې غواړي. په خوست او پکتیکا کې د جون د 22مې تر زلزلې وروسته په ماشومانو او لویانو کې د نس ناستي او کانګو ناروغي ډېره شوې ده. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي حیات خان چې د نس ناستي پر ناروغۍ اخته د خپلې کورنۍ دوه کسانې ولایتي روغتون کې بستر کړي آزادۍ راډیو ته وویل:
دا مریض مخته یې شپې په اوتې بجې شو او په دوه بجې نه درې بجې نه هلته مخته ورسېدي. موږ داسې غریب حال ده چې موږ د میټر مخه نه ویني، میټر په 10,000 په 15,000 روپۍ شي. همي نه د سړک طریقه شته، نه د مریض طریقه شته، و نه د بل شي طریقه شته. حال ډېر غریب ده. کمی دا اوسنه چې میخته ولاته کلی کین کرن جوړ شي او میخته ولاته څه همګاري میخونه شي، میخو هیڅ واسنه لري. دا څه غریب خلک چې ولا مریض مړ شي او پیسې واسنه لري.
یو بستر شوی ناروغ د عبدالله هم غوښتنه کوي چې دوی ته د خپل سیمه کې د درملنې لپاره زمينه برابر شي.
میخ سیدا درک نه درک نه اورک څه چې میخ چیر لوټ شي، نه مې چور په دې نه څه په دې کو دا لره کرانه بل وړ کایم خخارب کا پلور مخارب دا پلور ایستل تر ولدا مساده ز پلور په گاډه وځي تر واسطه چې میخ ته خپل زوی دا ورسی کی دوی میګ بیا ډېر خوشحال.
روغتیایي مسؤلین وایي د سپیری له زلزله ځپلې ولسوالۍ سربیره د دې ولایت نورو سیمو ولسوالۍ ته هم د نس ناستي او کانګو ناروغي خپره شوې ده. د خوست مرکز اړوند کونډې اوسیدونکي رشید ولایتي روغتون کې له همدې ناروغي خپل ورور او پلار بستر کړي دي.
بامر وصل یې پلور دی ورور ده نور هم مریضون ماشته ترنونه د اتره دمنونه دغه مو په کلي کې ډېرې ویوړلو ډېر روز لاته دي. نور یې په لکه ټوکیا دي په دیار شخصي اسپیټالو کې ما داخل کړی دي. کوټه کې یې چې تلور نه پرې وي دي نه ډېر خیانه دي چې وایي چې ځکه بیا نور مریضا تک جوړیږي.
بل لوري ته د خوست د ولایتي روغتون چارواکي وایي د نس ناستې د پیښې له ډېرېدو وروسته دوی ته د لنډمهال لپاره د یونیسف لخوا د 20 نویو بسترونو تشکیل ورکړل شوی چې په دې سره به یې خدمتونو کې ښه والی راشي. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سید انور یوسفزوی وایي
د زلزلې نو وروسته حد د نس ناستي واقعیت زیات شوی دی چې موږ ته د خوست مختلفو ولسوالیو د کلیو بانډونه خلک مراجعه کوي. اولین مریضان موږ ته د سپیره ولسوالۍ نه راغلل. د فعلاً 3 مریضان موږ د حد نس ناستي هغه چې د وجود اوبه یې کمې دي موږ فعلاً په بستر کې لرو. تر نن ورځې پورې موږ سره چې کومه ډاټا ده 253 مریضان موږ هغه چې قابل د بستر دي او شدیده د وجود اوبو کم مخکې لره هغه ناروغان موږ بستر کړي دي.
هغه شمیر ناروغان او ناروغ لرونکي چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته راغلي وایي په لرې پرتو سیمو کې د درملنې امکانات محدود دي او دوی اړ دي چې خپل ناروغان د خوست مرکز ته ولیږدوي.